سلام ستړي بشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې د تاسو مخه کلاس د رادیو ناوړي او ستاسو د رادیو خبرونه څلور بجې ساته دوام لري د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپوندو نسې او شپږو مترو د مخام شپږو د سهار شپږو په منځني سپات دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت ویان دوایی په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا وروستی راپور د ناسم معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی دی. سبیلا مجاهد پرون ټول نیوز خصوصي تلویزیون ته ویلي داعش ډله دوی ځپلې او په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. ښاغلی مجاهد دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر د تروریستي ډلو په خوندي ځای بدل شوی دی. په راپور کې په مشخص ډول په افغانستان کې د القاعده داعش او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د شتون یادونه شوې ده. دا طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې مشر وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د بندیانو شمیر نږدې 900 ته په بخښنې سره 900 ته رسیږي چې 0309 نارینه 1508 ښځې او 1098 ماشومان دي. مولوي محمد یوسف مستری ملي ټلویزیون ته وویل چې طالبان اداره کوي چې ډېر بندیان د جنایي قضیو په تړاو نیول شوي دي. د بشري حقونو ډلو مخکې ویلي وو چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په خپل سرو او ناقانونه نیونو کې لاس درلوده. ځینو کورنیو رسنیو روانه میاشت راپور کړی چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 60 بهرني وګړي هم بندیان دي چې په کې 10 ښځې شامل دي. د بشري حقونو ډلو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د محاکمو د بهیر پر شفافیت او مدافع وکیلانو ته د تورونو کسانو د لاسرسي په اړه شک څرګند کړی دی. د طالبانو د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان هیواد ته د نږدې 2000 افغان کډوالو د رستنیدو خبر ورکوي. د وزارت نن په یو بیان کې وویل چې پرون 1953 افغان کډوال د نیمروز د ورېښمو په لاره د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو په خپله خوښه یا په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوی دی. له دې ډلې 1598 کسان له ایران او پاتې 340 کسان له پاکستانه ستانه شوي. د تېر کال د نومبر له لومړۍ نېټې راهیسې له پاکستانه د 27 افغان کډوالو ډلیز ایستل روان دي او ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ بیګا په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال پیو بریت کې ټپي شو. د قانون د تنفیذ ځواکونه د بریت د هغه د وژنې هڅه بللې. ټرمپ وروسته ویل چې په غوږ لګیدلې دی. په ویډیو کې چې بیګا خبره شوې ښکاري چې د ټرمپ د سر لخي اړخ څخه وینې روانې دي. په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره FBI وروسته ویل مشکوک بریدګر توماس ماتو کروکاس نومیږي. شل کلن دی او د بیچلر په نوم هغه ښار ته نږدې اوسي چې راپېښه پکې شوې. د راپورونو له مخې پولیسو د پېښې له ځایه هغه وسله موندلې چې د امریکا د پوځ M14 د نوله ټوپک ته ورته ده. د ترمپ درملنه په یو سیمه ییز روغتون کې وشوه او وروسته په خبرو شوو ویډیوګانو کې په داسې حال کې وښودل شو چې د سخت امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځای ته ستنېږي. ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو سره منشي اروپایي ټولنې د کاناډا، اوکراین او یو شمېر نورو هېوادونو مشرانو همداراز امریکایي سیاستوالو دا برید خندلی دی. او د غزې روغتیا چارواکي وایي په غزې ښار کې د اسرایلو په حملو کې لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې دا مرګ ژوبله نن سهار وختي په بېلابېلو سیمو کې د اسرایلو د څلورو هوایي حملو په نتیجه کې پېښه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي او فلسطیني روغتیا چارواکو همداراز ویلي چې د اسرایلو پوځ له ځمکې او هوا څخه حملو ته زور ورکړی دی. له دې ورځې مخکې د غزې په هغه سیمه کې چې د بشري مرستو لپاره ځانګړې شوې د روغتیا چارواکو په وینا د اسرایلو په یو هوایي برید کې لږ تر لږه وی کسان وژل شول. اسرائیل وایي په دې برید کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د پوز د پوزي څنګه مشر محمد سیف په نخ شو خو تر اوسه د نوموړي مړینه نه ده تایید شوې. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واوریدلای شئ. طالبانو هغه کمپاین ته شدت ورکړی دی چې په دوحه کې ژمنه کړې وه په افغانستان کې به کوکنار له منځه وړي. خو دا چې دا کمپاین څنګه روان دی په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. بل پلو فرانسې ویلي دي افغان ښځو نجونو ته چې د کډوالۍ لپاره د هېواد ته ورځي پناه ورکوي. د پناه ورکولو پروسې په اړه به وروسته درته جزئیات درکړو. له دې سربیره آیا تاسې په دې پوهیږئ چې نجونې د میاشتني عادت په مهال د څه ډول ستونزو سره مخ وي؟
کله چې زه په لومړي ځل پریود شوم یا هم ناروغه شوم، ماته د دوو موضوع په اړه هېڅ معلومات نه وو. حتی زه ډېره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده.
وړاندې به په دې اړه چې نجونې او کورنۍ په دې اړه څومره معلومات لري تر څو خپلې نجونې پوه کړي جزئیات درکړو. همدارنګه په امریکا کې د ولسمشر د پوخانی ولسمشر ډونالډ ترامپ د زخمي کېدو په اړه باندې هم وروسته جزئیات درکړو. نور مطالعې مشتمل دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فريده سيال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني کوم. د افغانستان په اړه مسایلو راپورونه درته لرو، خو لاغي مخکې ورزو امریکا ته. ولسمشر جو بایدن، امریکایي سیاستوالو، د نړۍ مشرانو، د امریکا پر مخکنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په وژون کې حمله غندلې. ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په ډزو ټپي شو، او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده نوموړی دوه ورځې وروسته د جمهوري پال ګوند د رسمي کاندید په توګه ونومول شي. تفصیل احمد تکل ناورو.
پر مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له مرګونی برید وروسته ولسمشر جو بایدن او ډیرو نورو سیاستوالو سمدستي د غندنې پیغامونه خپره کړل. ټرمپ پرون په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال وویشتل شو. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر بایدن او مرستیال یې کاملا هاریس ته د دې برید په اړه معلومات ورکړل شول. ښاغلی بایدن وروسته وویل چې امریکا د سیاسي تشدد ځای نه دی.
I've been thoroughly briefed by all the agencies in federal.
د حکومت فدرالي ادارو د وضعیت په اړه پوره معلومات راکړل. ګورې په امریکا کې د ډول تشدد ته ځای نشته. موږ باید خپل هیواد یو موټی کړو او پرې نګدو چې دا ډول پیښې وشي. موږ دا کار نشو زغملی.
د پخوانی ولسمشر براک اوباما غبرګون هم د تورته هغه پر خپل ایکس پڼولې کلچې کڅ هم تر اوسه نه د کرا شوی چې په خت صد خو د امریکا په دیموکراسي کې د په وینا د سیاسي تشدد لپاره هیڅ ځای نشته. د امریکا د استازو د جرګې جمهوریت پال مشر مایک جانسن وویل چې په یو سولیز انتخاباتي کمپاین کې د سیاسي تاوتریخوالي لپاره ځای نشته او دا کار باید ټول سخت وغندي. د جمهوریت پالو او دیموکراتانو په ګډون نورو مهمو امریکایي سیاستوالو هم پر ټرمپ برید غندلای دی. پر ټرمپ بیګا د پنسلوانیا ایالت په بټلر ښار کې په داسې حال کې برید وشو چې وینا یې کوله.
If you want to really see something that said, take a look at what happened.
د راپورونو له مخې پولیسو د پیښې له ځایه هغه وسله موندلې ده چې د امریکا د پاوځ ام شپارس ټوپک ته ورته ده. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا د هغه د وژنې هڅه بللې ده. ټرمپ وروسته وویل چې په غوږ لګېدلی دی. په یوه ویډیو کې ښکاري چې د هغه د سر له ښي اړخ څخه وینې روانې دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی ویلي دي چې په پیښه کې د مشکوک بریدګر په ګډون دوه تنه وژل شوي او دوه نندارچیان ټپیان دي. اف بی آی ویلی دی چې مشکوک بریدګر توماس ماتیو کروکس نومیږي. شل کلندی او بټلر ښار ته چې دا پیښه پکې وشوه نږدې اوسیږي. د ټرمپ درملنه په یو سیمه ییز روغتون کې وشوه او وروسته په خبرو شویو ویډیوګانو کې دای په داسې حال کې وښودل شو چې د سختو امنیتي تدابیرو په بدرګه په نیوجرسي کې خپل استوګنځي ته ستنیږي. ل امریکایي سیاستوالو پرته د نړۍ نورو مشرانو هم پر ټرمپ برید غندلای دی. د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجاریک وویل چې سرمنشي انټونیو ګوتریش د سیاسي تشدد دا عمل غندلای او د ټرمپ د سمدستي روغتیا لپاره خپل پیرزوینه هغه ته استولې دي. د اروپایي کمیسیون مشره اورسولا فاندرلن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دیموکراسۍ کې سیاسي تشدد ځای نه لري او د دې ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر جوزف بورل وویل یو ځل بیا د سیاستوالو پر ضد د تشدد د اقدام شاهدان یو چې د منلو وړ نه دی. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی له ترامپ سره خواخوږي څرګنده کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر ترامپ برید د دیموکراسۍ لپاره یو تراژیدي وبلله. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز سیاسي تاوتریخوالی د دیموکراسۍ لپاره یو ګواښ وبلله. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې له ترامپ سره لانجمن اړیکې لري وویل چې تشدد هیڅ راز توجیه نه لري او هیڅ کله به بریالی نه شي. پر ترامپ داسې مهال برید وشو چې تمه ده دوه ورځې وروسته د جمهوري پال ګوند لویه غونډه جوړه شي او د میلیارډر او د ټلویزیوني خبرونو چلوونکی د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې رسمان د ګوند د کاندید په توګه ونومول شي.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
دا دوهې لادرې مې غونډې ورسته د طالبانو حکومت د نشي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د والی کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. دا دوهې په درېیم غونډه کې د باسي و اصلي موضوع د نشي توکو پر وړاندې مبارزه وه. نورزو تفصیل سنکا کرناورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون جوړ کړی دی. د طالبانو حکومت د ارګ پر اکسپانا په یوې اعلامیې کې د دغه کمیسیون د لومړنۍ غونډې خبر ورکړی دی. اعلامیه تازه تېره ورځ خپره شوې او د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر له قوله پکې راغلی چې د دې کمیسیون د جوړولو موخه د هیواد په کچه د مخدره توکو او مسکراتو پر وړاندې مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندل او د روغتو کسانو درمل لنده. پیلامی کی راغلی دی چې هیڅاته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت، تولید او قاچاق اجازه نه ورکوي. طالبان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د عالی کمیسیون د جوړولو اعلان د دوه هیله دریو می غونډې ورسته کوي. که څه هم د طالبان حکومت په دې اعلامیه کې د دوه هیله غونډې په اړه څه نه دی ویلي، خو په دې غونډه کې د نشه یي موادو پر وړاندې مبارزه له مهمو بحثونو څخه وه. پښتنه د چای د طالبانو د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د اقدام د دوه هیله غونډې سره اړیکه لري. د سیاسي برخي کارپوهانو د طالبانو حکومت دوه په دریمه غونډه کې یوازې د نشه یي توکو پر وړاندې خپل دریځ روښانه کړی او کومه ژمنه یې نه ده کړې. لټلې ساق اتمر ازادي راډیو ته وویل،
طالبانو د دوی په ناسته کې تضمین نه دی ورکړی، لیکن خپل لاسته راوړنې په دغه برخه کې شریکې کړي دي. په دې درې کالونو کې ساوه دی چې طالبانو په دغه برخه کې هڅې کړي دي، لیکن د دې پروسس د میټام تامین په شکل دننه په افغانستان کې ادامه لري چې دا د اندېښنې وړ دی. ډېری جنګي ډلې د مخدره موادو د قاچاق
په ورته وخت کې د کوکنارو یو شمېر کروندګر چې د طالبانو حکومت یې په دې وروستیو کې کښتونه له منځه وړي وایي د ډېرو ستونزو سره مخ دي، ډېر زیان ورته اوښتی او د بدیل کښت په برخه کې هم ورسره مرستې نه دي شوي. د بدخشان ولایت د اورګوی ولسوالۍ دوو کروندګرو نقیب الله او بدرالدین ازادي راډیو ته وویل،
ټول کوکنار مو له منځه تللي او بل هیڅ مو ته نه دي راکول شوي. چا پوښتنه هم نه ده کړې چې په بدل کې څه در کړو کنه. ځمکې مو له کښت پاتې شوي شاوخوا شل جریبه ځمکې وي، شاوخوا 15 یا 20 لکه زیان مې کړی دی.
زمک او درساو نورو بے وزل زمکی خاور کړی او مور کې در په در کړو، هیڅ کله مو ته بدل نه دی راکول شوی.
د پداسې حال کې دا چې تر دې مخکې د بدخشان ولایت د بیلابیل ولسوالۍ اوسیدونکو د کوکنارو د کښتونو د لمنځه وړلو په خبرګون کې څو ځلې اعتراضونه کړي دي. د نړیوالو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا، ایران او روسیې له لوري په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول د کوکنارو کښت او قاچاق تل د اندېښنې وړ موضوع پاتې شوې ده. که څه هم په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی مشر د کوکنارو پر کښت بندیز ولګاوه او طالبانو یې دا هم وکړه چې په دې هېواد کې د کوکنارو د کښت کچه تر ټولو ټیټې کچې رسولی، خو د نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په 2024 کال کې د نړۍ د نشه یي توکو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د تیر کال په پرتله ډېر کوکنار کرل شوي او ډېر تریاک به تولید شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله د ګڼو بشري ستونزو تر څنګ د میاشتني عادت پر مهال روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې فیروزي عزیزي په دې راپور کې اورو.
میاستنای عادت یا پیریود چې په نورماله توګه هر میاست ټولې پیغلې نجونې او ښځې ورسره مخ کیږي او ډاکتران یې مهمه روغتیایي دوره بولي، خو په افغانستان کې یو شمېر نجونې او ښځې وایي چې د روان اقتصادي کړکېچ له امله په دې دوره کې روغتیایي اسانتیاو ته کم او یا هیڅ لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره کورنۍ د نورو بشري اړتیاوو پوره کولو تر څنګ د کمزوري اقتصاد له امله خپلې روغتیایي ستونزې هم نسي حلولی. د کابل ښار اوسېدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
اوس دا چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ دی، نو طبعا هغه میاشتني عادت ته ورته اړتیا دي، هغه بهداشتي مواد هغه ډېری نجونې شاید ونشي اخیستلی، له هغه نور څه نه چې دوی استفاده کوي هغه بیا د صحت لپاره هم ضرر لري، له طبي لحاظ نه د درملو اخیستلو هم توانایي شاید ونه اوسي. داسې څه ته د اقتصادي کړکېچونو له امله اوس ډېری نجونې لاسرسی نه لري.
د لوګر ولایت اوسېدونکې او د درېو ماشومانو مور مشګان امینی وایي کورنۍ په دې برخه کې د خپلو لونو په اړتیا او پوره کولو نه توانه دي.
په افغانستان کې د انجنونو لپاره ډیره سخته ده چې په دې مهال کې خپل ضرورتونه یعنی پوره کړي، ځکه دلته اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. هر کورنۍ نشي کولای چې د خپل انجنونو د اړتیا توکي ورته تیار کړي، نو د همدې کبله انجنې د روغتیايي مشکلات سره ډېر مخامخ کیږي.
د میاستنی عادت موضوع په افغانستان کې تابو یا تقریبا شرم ګڼل کیږي او ډیری انجنې او ښځې د اړه خبرو کولو ډډه کوي. د دې کبله چې دغه طبي دوره شرم ګڼل کیږي، ډیری انجونې په دې اړه هیڅ معلومات نه لري. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو چې نو غړي پراپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې زه په لومړي ځل پیریود شوم یا هم ناروغه شوم، ماته د دوه موضوع په اړه هیڅ معلومات نه وو. حتی زه ډیره ورخطا شوم او ډاره شوم چې اوس دا څه رقم موضوع ده. بیا ما دغه مشکل د ما د مور سره شریک کړ، هغو بیا ماته وښودل، ماته یې وویل چې هره میاشت کې نجونو لپاره دغسې مشکلات پیدا کیږي، خو دا عادي خبره ده.
د نسایي ولادي برخې د متخصصو ډاکټرانو په خبره میاستنی عادت په نجونو کې له 14 کلنۍ یا په ځینو کې له 14 کلنۍ پیلېږي او تر 50 کلنۍ دوام کوي او هر 28 ورځې وروسته ورسره مخ کیږي. ډاکټران دا دوره له روغتیايي اړخه د ښځو لپاره مهمه فزیکي او روحي دوره بولي. د نسایي ولادي برخې متخصص ډاکټر نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته د اقتصادي وضعیت له امله روغتیايي توکو ته د نه لاسرسي په اړه د نجونو د ستونزو او اندېښنو په اړه بدیلې لارې تاسې تشریح کړي.
که چیرته اقتصادي خنۍ، نو د نخي ټوټو څخه استفاده کولای شي. بیا د نخي ټوټې پاک په پوډر او په صابونه ومینځي، په اوبو پاک او کش کړي، مرسته دي واچوي او شام مخه اوتو کړي. او که چیرته اوتو هلته لاسرسی نه لري، برقونه نه لري، نو کولای شي چې په تناره کې کته کې یا د نغري په تیږو باندې ښه مکروبونه مړ کړي.
د نسایي ولادي څانګې بله متخصصه ډاکټره نوریا مشکل بیا وایي چې که په دې دوره کې روغتیايي لارښوونې په پام کې ونه نیول سي، د خطرناکو ناروغیو لامل بسي.
که چیرې دوی ته د افطار صحه ونه ښودل شي، سیکان لري چې دوی بیا په آینده کې له بعضې مشکلاتو سره، د بعضې امراضو سره مخامخ سي، لکه التهاب د رحم، التهاب د نفیرو، چې التهاب د نفیرو بالاخره سبب د بندش د نفیرو او حتی اقامت کیږي و دوی ته، او بل بعضی وقت حتی التهاب د مثانه دوی ته پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په ګډه د بیلابیلو کمپاینونو له لارې نجونو ته په ښوونځیو کې د میاستنی عادت په اړه معلومات ورکول، خو په دې اړه اوس د عامه پوهاوي په برخه کې اندېښنې لا زیاتې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري له شپږم ټولګیو پورته ښوونځي بند کړل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وس په هم په هغه افغان نجونو خو زباندې چې د فرانسې د کډوالو اړوند ملي محکمې د هغه حکم هرکلی کړی چې له مخې دغه هیواد ته له بندیزونو سره مخ افغان ښځو ته پناه ورکوي. دوی ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو نجونو د حقونو په برخه کې بنسټیزې حل لارې ولټوي. بیا مرزو فیروزی عزیزي ته تفصیل ورنورو.
روسته له هغه چې د فرانسې د پناه غوښتنې حق ملي محکمه سی ان ډی ای د جولای په 11مه اعلان وکړ چې ټول هغو افغان ښځو منجونو ته چې د طالبانو د حکومت له لوري له بیلابیلو محدودیتونو او بندیزونو سره مخ دي او دوی ورته نه تسلیمیږي فرانسې کې د پناه غوښتنه کولای سي او دوی به پناه ورکړي د زده کړو محرومې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هرکلی کوي. د کابل ښار اوسیدونکي او د ښوونځي یوه زده کوونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
علی نظر وړاندې کړی دی او موږ ورسره موافق یو او له نورو خارجي کشورونو څخه دغه غوښتنه کوو چې افغان ښځو ته د ځای ورکاندي او خارجي ملکونو ته لاړ شي هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او د دې نظر د لا بشپړتیا لا پخوالي په تمه یم تر څو زه هم وکولای شم د خپلو نیمګړي زده کړې په خارجي کشورونو کې پوره کړم.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکې او محصله سلما هم ورته نظر لري.
سی حکومت دغه اقدام چې د ښځو او افغان نجونو په کلی کړی دی ستا تحسین او موټی را خوښه دوی اقدام ته ځکه چې فعلا افغانستان کې کوم ښځې او نجونې ژوند کوي هغه خپلو هیلو ته نه رسي نشي کولی زده کړې وکړي نشي کولی وظیفې ته ولاړ شي نو دا چې بل هیواد ته ولاړه شي شاید دوی هغه هیلې چې دي هغه پوره شي او ځان به ارزښته احساس کړه په ټولنه کې.
دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې د پناه غوښتنې حق ملي محکمې په دې اړه خبر کړي بیان کې ویلي دوی دا پریکړه په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو او د اروپایي ټولنې د راپورونو لمخې کړي ده. په بیان کې راغلي چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو راهیسې د افغان ښځو او نجونو بنسټیزو حقوقو او ازادۍ ته زیان رسولی دی. وړاندې په دې بیان کې زیاته شوی طالبانو په افغانستان کې ښځې د جنسیت له امله لزده کړو او کار منع کړي او دوی په ټولنه کې د روغتیایي اسانتیاو په ګډون لګړنو بشري حقوقو به برخې سوي دي. د فرانسې دغه محکمه ویلي دوی دا حکم د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې لوري د روان میلادي کال د جنوري د 14مې نیټې د حکم پر رڼا کې صادر کړای دی. د اروپایي ټولنې د عدالت محکمې هغه حکم کې راغلي چې که ښځې په خپل هیواد کې د جنسیت له امله له فزیکي او رواني تاوتریخوالي سره مخ کیږي کولای سي له نورو هیوادونو د پناه غوښتنه وکړي. بلخوا د ښځو او بشري حقوقو ځینې فعالان وایي نړیواله ټولنه د افغان ښځو د روان کړکېچن وضعیت لپاره په افغانستان دننه بنسټیزو حل لارو چارو باندې غور وکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو او د ښځو د حقوقو فعالې لطیفې سالارزۍ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه خويندې چې دوی ورته د کډوالو په توګه باندې پناه ورکوي د هغه خويندو مشکلات به تر یو 40-50% پورې تر حل کېدو امکان ولري. مګر دا فکر نه کوو چې د ټولو افغان ښځینه خويندې چې په افغانستان کې اوسیږي د هغوی حقونه طلب شوي نو په داسې شکل زما په نظر چې د دوی ټولو خویندو مشکلات نشي حل کېدلی.
د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د زده کړو او کار په برخه کې د بندیزونو تر څنګ ګڼو نورو برخو کې پر افغان ښځو هم محدودیتونه لګولي دي. له دې بندیزونو او محدودیتونو سره سره طالبانو ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي خو نړیواله ټولنه او د بشري حقونو بیلابیل بنسټونه د طالبانو دا ادعا ردوي.
د انجنیر په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر 12مه پورې مدیره سرمالیمه معلمانې خالات ټول شي دي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې جوړ صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي حال کې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
میدان وردګ ولایت کې ځای باغلرون کې د ګلاسو باغونو جوړولو ته مخه کړې. دوی وایي په یاد ولایت کې ګلاسو ونو ښه حاصلات ورکړې دي او دوی ورڅخه زیات خوشاله دي. د راپورونو پر بنسټ په دغه ولایت کې پر 211 هکتار ځمکه باندې د ګلاسونو باغونه جوړ شوي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
د میدان وردګو ولایت بڼوالو د ګلاس ژر پخېدونکو میوې باغ جوړولو ته مخه کړې وای نسبت تر نورو میوو ښه حاصلات ورکوي. د دې لړلې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو عابد ازادي راډیو ته ویل چې پر شاوخات څلور نیم جریبم ځکه د ګلاسو باغ جوړ کړی دی.
ګیلاس کاتونه چې تاسو ته بهتره معلومه ده د څو کلونو راهیسې زموږ په ولایت کې رواج دی او اکثریت خلک یې دغه ونې ږدي. نو ډېر ښه حاصلات لري نظر نورو میوو ته، په ډېر ښه وخت کې د دو حاصلات رسیږي. او دا چې په بازار کې نورو میوې کمې وي، نو په همدې خاطر یو علت چې خلک زیات ورته پاملرنه اړولې ده، ښه قیمت لري، ښه بازار لري.
عطا محمد د دغه ولایت یو بل کروندګر دی.
ګیلاس خو یو خو نظر نورو میوو ته یو څه زر پخیږي، نورې میوې یو څه خامې وي دا زر پخیږي. او اوس وخت کې چې دغه نوی ګیلاس راوتلی دی، ایراني ګیلاس ورته وایي، د دغه اقتصادي وضعیت هم ښه دی او بل حاصل هم ډېر ښه دی نظر نورو ګیلاس.
د دغه ولایت یو بل بڼوال حاجي امیر محمد بیا نورو باغ لرونکو او بزګرانو ته هم مشوره ورکوي چې پر خپلو ځمکو د ګیلاس او نورو میوو باغونه جوړ کړي.
الحمدلله بیخي ښه دي. زه په دې ټولو ورونو غږ کوم، په دې ټولو دوستانو، په ټولو دیخانانو غږ کوم چې بادام دې کېږي، چارمغ دې کېږي او ګیلاس دې کېږي. نو الحمدلله ډېرې پیسې کېږي، هر کال یو نیم لک دوه لکه اتیا زره خو داسې بیخي ډېرې کمې پیسې دي چې اول کال مو اتیا زره روپۍ خرج.
له دې ټولو سره سره په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري رئیس وایي د میدان وردګو ولایت اوبه او هوا د ګیلاس د ونو لپاره ښه مساعده ده. مولوی محمد ادریس حنیفي وایي په دغه ولایت کې پر 212 هکتار ځمکه باندې د ګیلاس باغونه جوړ شوي.
په میدان وردګو ولایت کې تقریبا په 212 هکتار ځمکه باندې ګیلاس کرل شوي دي. سی د تیر کال په پرتله تقریبا 1.5% زیاتوالی په حاصلاتو کې راغلی ده. سی تیرو ارقامو ته په کتو سږ کال موږ امیدوار یو چې څه باندې 2000 میټریک ټنه به انشاءالله موږ ګیلاسو حاصلات ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په میدان وردګو ولایت کې د تازه میوو د ساتنې لپاره دوی سړی خونې هم جوړې سوي دي چې په دې سره به د بزګرانو زیانونه کم سي او به کولای سي چې خپل حاصلات د ډیر وخت لپاره وساتي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان او کونړ اوسیدونکي وایي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ د عمومي سړک د خرابوالي او تنګوالي له ستونزو سره مخامخ دي. ورزو په دې اړه نور تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د نورستان مرکز پارون سر نږدې څو موټرې له غره په راښویدلو خټو کې نښتې دي او سورلۍ له کندو او خټو څخه په راپیستلو بوختې دي. د ځایي اوسیدونکو او موټر چلوونکو په وینا د کال ډیری وخت د بارانونو، سیلابونو او د لارې د کندو کپروالي او تنګوالي له امله د ستونزو سره مخ وي او د یو سات لارې په شپږو او اوو ساعتونو کې وهي. د سیمې اوسیدونکو عطا الرحمن ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه د سړک خرابوالي په وجه باندې د یو ګنټه لارې تقریبا په اوو ساعتو باندې بدل شوې ده. خوراکي توکو لوړ د باندې په مرکز پارون کې خرڅېږي. دارنګ عاجل مریضان هم من سړک خرابوالي په وجه باندې انتقالو ځاځ اوقاتو کې د حملینې سبب هم ګرځي. عام مسافر او سیلانیان ډیر زیات ستونزو سره مخامخ دي.
ځایی اوسیدونکي او موټر چلوونکي به د جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې د یادې لارې د اساسي جوړولو لپاره په دریو ځایونو کې کارونه روان وو، خو ودانیز شرکت سره د رامنځته شوو ستونزو له امله یې چارې د خنډ او ځنډ سره مخ شوې. د دوی په خبره شرکت سره له ستونزه نه به هواره شوې چې نظام بدل شو او کارونه یې په ټپه ودرېدل. د نورستان اوسیدونکو دې برخې ته د طالبانو حکومت د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په نورستان کې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو رئیس وایي چې د دغه سړک د جوړولو لپاره د بودیجې د ورکړې ډاډ ورکړل شوی دی. مولوی احمد نبی عادل ازادی رادیو ته وویل
او وزیر صاحب د مالی سره وو کتل نو انشاء الله ډاډ راکړه چې د کال په اوسط کې انشاء الله یو بود جوونی ول شي نو دا پر سره غړ ده او مې شته انشاء الله چې د کال د نورستان نکنر عمومی لار باندې ابتدائی کارونه وکړو، نو انشاءالله امید لرو.
د نورستان او کنړ اوسیدونکو به دغه سړک په جوړېدو سره به د دوی سفر لنډ او ډېرې ستونزې به هوارې شي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان له نورو بیلابیل ولایتونو هم د لارو او لویو لارو د خرابوالي راپورونه خپرېږي چې له امله یې ترافیکي پیښې هم زیاتې شوې دي.
دا خبرونې دویمې نیمه ته راورسېدو. په دویمه نیمه کې درته اومه ورځ پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې د دې ساعت لنډ خبرونه. دا طالبان دو حکومت ویاند وایي په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت په تړاو د امنیت شورا وروستی راپور د ناسم معلوماتو پر بنسټ جوړ شوی. زبیح الله مجاهد پرون ټول نیوز ته وویل داعش ډله دوی ځپلې او په وینا یې نورې ډلې لکه القاعده او ټي ټي پي چې په راپور کې یادونه شوې په افغانستان کې حضور نه لري. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې ویلي وو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د القاعده او داعش ډلې په څېر تورېستي ډلو خوندي ځای موندلی دی. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې مشر وایي د افغانستان په ټولو زندانونو کې د بندیانو شمېر نږدې 9000 ته رسېږي چې 1319 یې نارینه، 520 ښځې او 1019 ماشومان دي. مولوی محمد یوسف مستری ملي ټلویزیون ته طالبان اداره کوي ویلي چې ډېر شمېر بندیان د جنایي قضیو په تړاو نیول شوي. د بشري حقونو ډله مخکې ویلي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته په تېرو دریو کلونو کې په خپل سر او ناقانونه نیونو لاس پورې کړی دی. د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له ایران او پاکستان هیواد څخه د نږدې 2000 افغان کډوالو د رسنیدو خبر ورکړی. د ادارې نن په بیان کې وویل چې پرون 1953 افغان کډوال د نیمروز، کندهار، د سپین بولدک او د ننګرهار له لارې په خپل خوښه او یا هم په جبري ډول بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په پنسلوانیا ایالت کې د انتخاباتي کمپاین پر مهال په یو برید کې ټپي شوی. د قانون د تنفیذ ځواکونو دا برید د هغه د وژنې هڅه بللې. هغه په یو غوږ لګېدلی دی او په هغه ویډیوګانو کې چې خپرې شوي ښکاري چې له غوږه یې وینې روانې دي. او د غزې روغتیایي چارواکي وایي په غزې ښار کې د اسرایلو په حملو کې لږ تر لږه 10 فلسطینیان وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د مرګ شوبله نن سهار وختي ده.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرون کو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی مهمو پیښو ته له متفاوت زاویې د ازادي ځنګړي ومو ورځ کې هرکلی کوم. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په یو واړه کلی کې وری، خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو. په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مو هم خبرو. او لدی هم خبرې کې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوستخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي، خو تر هر څه لومړی د تیر اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی.
هغه زمونږ په منځ کې نشته دی
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لسګونه زره ماتمي ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي د لسګونه زره ګزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکي ګزار ورکوو.
منظور پښتین سوړو کې پورې تاسو ولیدل چې هغه ډېر د حوصلې او تحمل او د یو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی. دا ملګری چیره په داسې حال کې چې خلک غفه دی، خلک غوسه دی، د خلکو راپارول ډېر آسان دي، ډېر زیات ویډیا دي، خو بیا هم دا یو میچورټي د سیاسي د چې کله خبرې کوم هلته په پاکستان کې د خبرې له سره چې د سیاسي میچورټي دا ډېره زیاته ده. خو دا زغم هغه چې تاسو کله پورې امکان لري دا دا شاکر تر کله پورې امکان لري.
یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل دې چې یو ملت، یو قوم، یو پروې پیمانه وړه راپور د سیراوي کې خپل حق واخلي. خانه خدا باد دی پدین پختونو ځوانانو مینا په جوش راولي او دا به یو حرکت لار جوړی
موږ ګلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړ بوله نه لکو موږ به د ګلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست جابر ریاست او آی سی ته د غاړې ټوک جوړو
د طالبانو په امر بالمعروف د یوناما له نیوکو ډک راپور وایي له تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسۍ وو او د خلکو په کارونو کې کار لرلو یې ولس ویرولی طالبان وایي شریعت پرې پلی کوو او دې کار کې مراد نشته
داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف د مختصمینو فاجعه د خلکو د آزار او اذیت سبب کېږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د مختصمینو چې هغوی د امر بالمعروف قوانین خبر نه دي او دوی نظری په خودسرانه داسې کړې ترسره کېږي ترسره کېږي چې هغه د امر بالمعروف پر ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي
لومړی د پوهنتونونو مثلا د نجونو د هلکانو په سنفونو کې فردي وزارولي بیا سره ټولګي جلا کړل او بالاخره د دوی د مداخلې په اساس بالاخره د دوی رهبري پرېکړه وکړه چې بیخي د نجونو په مخ زده کړې وتړي په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نه شي کولی په لارو کوڅو کې دوی خلک په عذابوي دا لباس داسې دی دا د څېره داسې ده
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستانی خارجه وزیر له لوړ پوړي پلاوي سره کابل ته ځي دین مخکې د کډوالو شړل هم درولې دي خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي
مهم ذکر وي چې دا د پاکستان او د طالبان له حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي بد اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی ځکه چې دغه بد اعتمادۍ خراب تعلقاتو تګ راتګ هم اغیزمن کړی دی
بیا هم ستنی مشي د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسي او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونې برید غندلې او داغه په مړینه خواشینی ښودلې ده طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دوی به په دې پیښه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاسوهنې په بهانه روښانه نه کړي خو پخوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله خان حمدالله محب حنیف اتمر فضل هادی مسلم یار فضل محمود فضلی ضیا الحق امرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیښه خواشینی ښودلې ده د غراز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز راشد خان محمد نبی فضل الحق فاروقي رحمت شاه او نور هم د هغه صحي وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کومه وروسته د ژوند پور پرې کړ سویلی پښتونخوا کوزه پښتونخوا او اوسنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیر ونی د یو ډله ایز برید په ترڅ کې ټپي او څو ورځې وروسته په روغتون کې ساور کړه
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی او مسلمان زو خو استاد کلمې ورور يم او زما پر لاش په دم رویر وی چې توبه به باسه زکه چې زده شپو خويندو کشرې ورور يم
کتام در درونت پکای دی زما د خلینا وطل ډیر مشکل دی خو ګیلمن پښتین یعنی هغه زمون په منځ کې نشته دی
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستۍ کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سخت پالیسیو نیوکه هم کړې وي د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لرګي وهل شو او یو لس د چاکو ګزارونه هم خوړلي د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکی قاتلین استول شوی چې مخکې مخکې دغه سی بریدونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه وخت کې مزګه چې هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوند کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنټ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد الامکان کوشش کو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوجي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې څه طریقه هم هغه مړه بازګر راژوندي کړي. خپل کوشش هر ممکن وکړو. زما چې کوم معلومات تھی یا هو په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړي، نیرو سرجن سره رپورٹ سی ولېګل، یو ځای بل ځای تا هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوې وه، هغه ځای کې چې کوم د سی سی ټی وی کیمرې لګېدلې وې هغه هم خرابې دي. نو دغه نه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرضی شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوس پورې د گرفتاری نه ده شوې، نو داسې څه موومنټ شوی دی، داسې په حرکت کې اوسه پورې یوه اداره هم نه ده راغلې.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری وه، د پښتنو په څو لویو ښارونو کې د پی ټی ایم د پلویانو لپاره د وروستي دیدن په موخه کېښودل شو او نن خاورو ته وسپارل شوه.
خانه خانه د مبارزه په ځوانانو باندې، پښتنو ځوانانو باندې ډېر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودره ده کله کله یو شهادت، یو قرباني، یو حادثه دلیل د دې چې یو ملت، یو قوم، یو په لویه پیمانه او ډله راپورته سي راوي کس یو خپل حق واخلي. خانه خانه دا به د پښتنو ځوانانو وینه په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي. ما داسې متاسفانه طالبان په دې چوب کې دا شک و شیوې جوړې چې په طالبانو کې ځینې ډلې شته چې هغه پنجاب ته ډېر زیات درناوی کوي، ځکه پنجابیان مخالف دي پی ټی ایم یا په ټوله کې د منظور پښتین د پښتنو د غورځنګ مخالفین دي. دا کار باید ونه کړي، خپلواک هېواد ته توګه مند یو لر او بر چې یوه افغانده دوی ته باید زیاته پاملرنه وکړي او دا خپله خاوره، خپل ملت باید خپل فکر وکړي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې غوړه ګوله نه لګو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست، د جابر ریاست او ایسای ته د غاړې ټوک جوړو. موږ ایسای یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بے ګنا انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورني غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی، موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ، د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ لپاره خپل سرونه په لاس کې راخیستي دي. ګیلمن وزیر په دې ډېر ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژني. ارمان لوني په دې ښه پوهېدی چې ما به خامخا یو ورځ وژني. تاسو ولیدلی چې ارمان لوني هم شهید شو، عثمان لالا هم په دې ښه پوهېدی، عثمان لالا شهید شو، سردار عارف شهید شو، ګیلمن وزیر شهید شو. دغه ټول ملګري چې زموږ د شهیدان شوي دي دا بالکل پر یو ځای لګېدلی دي، هغه ځای چې بالکل و بیا د پورته کېدلو هیڅ امکان هم نه وي. دغه ځای یو پروفیشنل کلران کولی سي، دغه د ایس ای جاسوسان کولی سي.
مړه سړی دی، تکړه دی،
ولداس تکړه دی.
که هر څه کوڅو هر څه حالات دي، بیا په بیننګي خو نه یادی شي.
نه خود نه کې بیننګي سره خدای ته بیننګي نه وکړو.
هغه باید داسې نه وای تللی، په دې ځوانۍ باید داسې نه وای نامراد شوی، ځکه چې د قوم لپاره ستاسو دپاره یې قرباني ورکړله. بس ستا په بېلتون دومره غمجن یم چې حد نه لري. په ماشوم زړه داسې خوږمن یم چې حد نه لري.
او وروسته لاغې چې ازادي رادیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سرې میاشتې ټولنې د رئیس او مرستیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل، د طالبانو حکومت د دغې ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سرې میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابي په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغه مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سری میاشتې ټولو څنګه ته مکتوبونه استولیو چې ملا نور الدین ترابی د دل غیابت او د حج له سفر نه په استفاده ل خپل صلاحیتونو لوړ کارونه کړی دي او په لاسلیک تر سره شوی مقرره باطل دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یوکان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خپرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجی تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سرې میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې، خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقونو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات، په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نااټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړې او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول، له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار، د حجاب مراعاتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز، د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه، د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینه په ظاهري بڼه انتقادات، د قانون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو نمانځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوي دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د عملي کولو څرنګوالی، د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اورېدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوي دي، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي، دوی پرې د بندیزونو لګولو باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بې بنسټه ادعاوې ردوو. په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو، هغه که نارینه او یا هم ښځینه وي، شرعي حقوق تامین شوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالی د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه او د بالمعروف فقه د په پام کې نه نیولو له کبله داسې اجراءات ترسره کېږي که د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا چې د خلکو د آزار او اذیت سبب کېږي او کله هم د دې ظرفیت لوړ نه دی د محتسبینو چې هغوی د امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دي او دوی نه ترې خود سرانه داسې کړی ترسره کېږي چې هغه د امر بالمعروف پر ځای معکوس او سرچپه نتیجه ورکوي.
په اداراتو کې ښځې د دوی له امله کار نشي کولی، په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي، دا لباس داسې دی، دا د څیره داسې ده، دا زنانه ولې دا سره د کور نه راوتلې ده، د ښار ښکلا نقش نگاری، د ښار ښکلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د ښاروالیو ګډ کار دی، لیکن دوی هغه څه چې ښار ښکلی کوي هغه زیانمن کړل. د ښار ښکلي دیوالونه یې په رنګارنګ رنګونو ورنګول او شعارونه یې پولي کړل. دغه وزارت چې دی دا بالاخره د دوی د پښو دپاره تبر دی، دوی خپلې پښې په همدغه تبر باندې وهي وهي تر هغې پورې چې هم ځان تباه کړي او هم افغانستان تباه کړي.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندرۍ د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانونه افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غځولی او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوي استولو اعلان هم کړی دی. ښاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي، افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مخته ځي، ځکه د ده په خبره ګاونډیان نه شو بدلولی، خو ټینګار یې هم کړی دی چې امنیت یوه لویه ستونزه ده چې موږ یې له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي ښاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پي پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کولو باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانش هم باید یو سفر به ټولې مسلې حل کړي، ځکه پاکستان کې د ټي ټي پي موضوع تر څو پورې وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به ښه شي او پاکستان کې تلفات زیات شوي دي. امنیتي کسانو په تیرو څو ورځو کې حملې شوي دي په هغه کې په خیبر ضلع کې دغه رنګې په وزیرستان کې او نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختولي شوي یو پولیس او یو فرنټیر کور والا هغه کې دوه وجلې شوي دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي، لیکن زمان زد داره که بیا هم سفرون وینو بیا مخامخ اندیخنو تا لارسمی بیچه شریک شی.
نا چه وزیر خارجه ده پاکستان هم اسرازی ده ده تا مجور پدیس ده غتل چه ده پختانو بلوچ سیمه که دیازم سکان پنوم عملیات تا سره که بارده چه پختانه لار پختانه معمولا کوز پختونخوا هم غیق پورتا کسی دی بدا سکار بنه که بلوچار هم خطار ور که او دولت ده امارات اسلامی طالبان و وزیر دفاع هم ویلی که چیره تعرض کی دم پخار آمد بیا مگه به تفاوت نه پات کنه ده مجبور است سراسی خبر اتر تا خبر اتر کی دې نور استونز هم د کډوالو د تجارتی سوداګری اندور ناندری چې دي د ټي پی ټي ټي پی ټي بخروان ټي ټي پی اندور مسائل به هم حل سي د مذاکره او د خبرو اتر لارنه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی داستول په درشل کې پاکستان لاغه هوا ده د افغان کډوالو د جبري سنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسمن نه ده اعلان کړی خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ تایید کړی او په یوه اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنرۍ مشر فلیپو ګرانډي پاکستاني چارواکو سره لیدنو کې لاغوی دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده دې هم وغځي. ځینو پاکستاني چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړې چې پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپلې خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره انکم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا چې ویدي د هغوی د دغه کارت چې کوم پی او آر کارت هغې سره د هغې موده کې د یو کال توسی شوی ده غزولی شوی ده موده تا در راتون که کال بودر پیلویشتم تر جون در درشم پوری زمان زد داره چه دای خو گام ده زکا پاکستان با اکثر در دریو میشتو لکه موده غزولا او سره ده چه در راجستر افغانانو یا چاسا چه افغان سیتیزن کار ده داری پالا بانه پاکستان سو پریکر نده کرده چه اگه یو باسی یا شری خو چې کوم پاکستان د بی اسناده ورته دی وایي یا ناقانونه ورته وایي د هغې په اړه چې کوم په 13 اکتوبر کې دیو پالیسي دن کړه چې هغې به ځي او 15 لکه شاوخوا ویلې کېږي پاکستانیانو چې هغه تللي هم دي نو په دې څوک چې رجسټر دي پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا په هغې باندې هم یو فشار و چې او ځینې پکې تللي وو بیا د هغې وروسته لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم د یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر ژوبلیدا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده خو طالبانو تیرونې په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلی د دغه سرحدي ښارګوټي د ښاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تېر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونو وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنګ شیندل شوی او له هغه وروسته له څلي څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوي او پرې د طالبانو د حکومت خپل شعارونه لګول شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنګ په پاکولو بوخت دی. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی وو او له یو ورځني بند وروسته یې بېرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو او خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه
دغه تصویر یا دغه سری لپاره موږ نهایت حل زلی وکړي. په ګرد افغانستان کې یو هنرمند و چې هغې د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولی شول، هغه مونږ پیدا کړه په مزار شریف کې. هغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی و، په ایران کې زده کړی و، او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په هغه نهایي کاري فشار سره جوړ کړ. د دې دپاره خوختي ځانګړي خښتې وې، هغه هم په کابل کې په یوه کارخانه کې پیدا کړي. همدارنګه په ډېر کم مصرف سره، لیکن په ډېر کم وخت کې، په ډېرو کم امکاناتو سره، د ډېرو نهایي مینې او خلوص سره دغه څلی مونږ ورغولو. دا د لر بر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلي کې ورنګول شول، او هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلي رنګونه تور شول، لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به
تیرونه. د ټولنیزو شبکو بحثونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوه. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته روانډا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کېدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې روانډا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې روانډا ته انتقال کړي. خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخې اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لویه سره یو داسې پرېکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د روانډا بدترینو شرایطو سره لاس وګریوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړي، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکې د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خبرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې د لیدلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بخونکی دی. دغو څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړې دي، خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله اکسپانه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه و تللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي، یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې اکسپانې باندې بیا ځلې خپور کړی دی. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانه چې حتی په پرمختللې نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی، په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانه د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانه د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوست اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ ترسره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټک شي. دا مهال د افغانستان پوست په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورت او د موټر چلولو جواز ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کنزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه کنزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته 40,000 ډالر انعام ورکړل شوی دی. دغه ماډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبریالانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري خو خوشحاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي میرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي ماډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبريږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي ماډل آنی کیډیا او پرتګالی مجازي ماډل اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي او باران د خدای تعالی غا رحمت دي چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال منځنه کوي. خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میگھالا کې پروت د چي په اوسط ډول د کال یو لزره او 1.3 میلیمتر باران پکې وری. حتی دا سم شوی چې په 1915 کال کې هلته د کال 26000 میلیمتر باران وریدل.